افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې دغه خبرونه ته هم شراغلاست. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه ده چې دوه اونیس پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان ولسمه د اکتوبر میاشتې نه هم ځینې راپورونه هم خپرو او ری چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې پیل کړې دي. خپرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبې ورځې په زلزله کې څه باندې 1000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 1000 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګې یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي ټیمونه معذب کړي چې عاجلې مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوخت دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو، مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسېدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فټسال ملي لوبډلې د 2024 نه د کال د آسیا د فټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبه په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزا ورکړه. په پام کې د چنن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فټسال ملي لوبډله خپل دویمه لوبه د آسیا د 15 لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شو کسانو شمیر د یکشنبه تر ناوخته له 1300 دی. خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرون وخته له 1300 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړې او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف یې ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیه پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کوردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیه دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یو زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان شوي وو د درمننې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول شول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 19 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسېد. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغه سیالیو کې د افغانستان شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 50 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 200 د سرو زرو میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د سپینو زرو میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 50 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. ورګو د راپورونو برخې ته، افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونې زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفی الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د 1 په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي، زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه اس په پام کې دا چې 3,000 کسانو پورې موږ کولای شو د اتحاد بشری مرستې البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلی ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاورو لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د راایستلو لپاره هڅې کوي. د زلزلې یو زیانمن میرویس خان له خپل وران شوي کور سره ولاړ دی او د زلزلې له امله پرامینځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوشیټد پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله یک خیلی اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېره یوه خطرناکه پېښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه، ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د 1 په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پېښو ته د رسیدو وزارت، دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفې کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بېلابېلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حال کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان ملا جانان سائق ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې بېلابېلې مرستندوی ادارې سیمې ته رسېدلي. صفی الله ستنگزی د مرکې په پیل کې د تلفاتو د بدلو سو شمیرو په باب ورڅخه تازه معلومات غوښتې دي.
چې موږ څه معلومات لرو، د دې له مخې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا، یعنی 2440 نفر ته رسېدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2445 کسه ته رسېدلي دي. یو کار اوس هم جریان لري، ټول ګروپونه مصروف دي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړې دي؟
له زموږ همکار وزارتونو، یعنې دفاع وزارت، داسې کړي دي چې هغه منطقې ته یې تیاری لګلي دي. دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي. په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی. او داخله وزارت هم همدا رقم، او سرې میاشتې او زموږ حوادثو وزارت چې څه خیمې وه، البتې خوراکي توکي درلودو، هغه وساحې ته رسولي دي. هلته خلکو ته ویش لړۍ روانه ده.
د تاسو سره هلته بهرنۍ مرستندوی موسسې کومې راغلي دي او مرستې کوي او خپلې همکاري اعلان کړي دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحې ته انتقال کړي دي، نو هلته ته وځه داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څومره راول. ډېر موسسات هلته، هر څومره موسسات چې وو هغه ټول ساحې ته تللي دي. هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دغه سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي، سروې والي دا خلک د خاورو راوخېږي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات ایم وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه راته ویلي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه ایس شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده. خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه، ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري. صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي او یو څه له غره څخه ډبرې راښویدلي دي، نور هلته زیات مشکلات نه لري. زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانه ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل شوو خلکو شمیر 200 ته رسیدلی، او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر بیا له 400 زیات شول سوی دی. سفیولاس تانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي، او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکې بیړۍ جرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي، او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوې د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوي، کورونه ویجار شوي. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستې و مې لیدل چې خلک ژوبل دي، زموږ ډېر کسان مړه او ټپیان شوي.
حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم؟ ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی. ما هغې ته هېڅ هم ونه شو ویلی.
د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دېرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه ل اسدی راډیو.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کته چنگنی برای بچه هایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غږ واوریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابره نه ده، څه حالت ته رسیدلی دي.
په ورځ کې 15 یا 16 دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسول د افغان ښځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ، لز دا کړې را وګرځولې، ل کار څخه یې مانا کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګا خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغاړې ده وایي چې 2 کاله وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5 زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالې کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې میرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
بولانی موادای شکلن داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس
د پیرکیو مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو اوړه هم کور کې لمدو بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځې یو نیم سل دوه سوه پیرکی پلورل کیږي که دا کار منوی کړی داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده ما هره لاره امتحان کړه له مارکیټ څخه مې هندوانې ام مڼې او کیلې راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کېده اوس نو دا د پیرکي خرڅو مقصد ژوند تېرو مجبوریت دی
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې په خبره یې کله چې کور ته ځي نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم امروز تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همه میافتم دیگه سر از پای نمیشم
چه کورت از نو لاس پخی نراتولیگی یا مری دوری دستری لاس نشم خوړلای چه سر کې یکدم تر سبا پزم خبر نه یم سحر وخت منصب بیا کار ته راپورته کیګم هغه وخت می چې کار نکوه له خلکو می قرض کړی و اوس تاریکم چې کوم قرض در خپل پیسې و نه غوړی ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم د هغه پیسې نشم ورکوي سیخه زیرازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی ننشی را پورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول سته کوي بیا ځي ځان نه کرا چې اکتی د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دي
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي
یک جایی رو بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای نیم محتوانی سی چې هلته ټولې ښځې وي موږ به ورځو په ارامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو زه دا د پیرکي خرڅوم خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خوارۍ به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړي ده وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده خو اوس دنده خواسې هم نشته د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي
ورځ پر ورځ مشکلات ډېریږي هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي ما په خپله که رښتیا تاسو وایم خپل دوکان مې راټول کړی دی نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نشم کوی چې باندې تجارت کې څه ګناه ده حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپل یو تاجر و کنه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت موږ ته وځي نور ښځې خو فعالیت نه لري دا ورخې ښځې وځي یو تجاري ښځې دي یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي نور خو څوک نه وځي کنه
دا چې اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي اکثره افغان میرمنې لا واسه
بیخی دیر دا ادا قل آل تخو مثلا زینی نفتی ما زنگو تا جواب برکوم که قرزانا تا زنگویی کار بازگی خان خط کی قرز بکنه دو زلی می بیر تل سپر پامده دو کالو که من دو زلی لسپر شروع کرده دلیل وایم که نور وست فلاو که وزیاد خراب ده
کورنی که خوم اکثر شاین پکاری مثلا خار خوراک دا بچنگ کیگی
خرد کوره خو بس تو رزم مخی میما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلوده چاره می ندلوده آبت می زنگو مالی برو را چاره کنگی و پورو پیما تا همکاری و کچی بلا عرض می لاز فراغی حتمان زده یا حال تا دل لگیم یا دل تا دی کوره نایی ده کوره نایی تا با دیوار نو آغا نوی ده پور وکلا و چاره نسته
یو شمیر خځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرونی خرڅ کړي ځینې دستفروشي دا شیانو کې کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي د دو وضعیت بلاخره به څنګه سي
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده په تر مثال دولت کې به کار کوو مثلا یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه یو صفاکاري یم مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول یوازې په دولت کې نه و په زرها او خزي په دولت یواز چې موږ دا معمول نشته کو یواز دا به سبا د خزي چې په کاري واغ کار کو کلینینګ دا خبره کې کار کو نو چې یواز موږ دا حساب کو په زرها او خزي په دولت کې کار کو په زرها او خزي غیر دولتي واغ کې د فاتور کې کار کو نو هغه کسان چې دی بیکار شوی دي نور توږي هغه یو څه شي ګنډي مثلا یو څه جوړوي بازار ته وباسي اوس ورته ډیمانډ نشته هغه ته ډیمانډ نشته چوارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ونې د فشار نه وکړي دې هغه لوی لوی کراچان چې دی په سر یې هم لري چترم لري نو په هغه کې یا کم یو لاس منه خو بالکل یو پنځه لاس منه ورته کې پیازو کچالو یې پکې بار کړي و ګرځول ښځه مې ولیدله ما پخوا نه ولیدله ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې په کراچي درولې پکې قلم کتابچا او د ځینې نور شیان پکې کې او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړو نو دا چې واس ما نه ولیدله لیف کو دا شیان چې و بده خودونه ډیر څه ویني په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکې وی چې خیرات راوړه نه ډیر نه و په خوا په کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور هزار هم کار کوم مثلا کې د سپلای کار کوم کې د خوان به کار کوم کې د ورور به کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغه خو به کار څه ویني یعنی مشکلات نه ډېر څه ویني او اکثریت نارینه هم به کار څه ویني اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته
ځان پاک لک راتوي د تا کاروبار چې نوي کورنۍ دي کوم حالت ته رسیدي
کاروبار نوې کورنۍ کرایا نه نو د کور کرایا نه څور کولای چې کاروبار نوې یعنی یو مشکل خو د کور کرایو بل د سې د کور خرڅ هم شي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلان می مریضان دي همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم او پلان می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم د دې دوا یې کنه سم پورا کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای موږ کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات موږ پورا نکو نو ته حالت برازي که تاسو په تر مثال د راشګان مو باندې کړه نه دا خلک دي مصروف مخکې د دینه چې تاسو یو ته یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګمو باندې کړل او تاسو به داسې کولای چې یو بل بدیل مو ورته جوړول ورته باندې ویل چې خورکې شو زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لس روپۍ د دغه لار نه لس راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد لري ته دغه کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل فیصد تنفل فروشي وس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي څه ده په دېرش روپۍ تن فروشي کړی دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه ده په هغه څلوېښت کاله موږ جنګونه تیر کړي دي ډېرې کورنۍ اسن سره نه ده نارینه نه لري بیخي بوته چې دی کار د ښځو کار باندې نو د ښځې چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده مالین ده مایوب ده کار نشي کولای سپینګرې ده کار نشي کولای نو دا ښځې چې شي وخوري ماشوم لري کور خپله انسان دی نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسو غوښتنه له نیا کم نظام او نړیوالی ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیغام چی شي ته ناست دي او لاس تر ځین ناست دي فیل کوي خو خیر دونه مونږ یو څه کنه نه لرو هیڅ تکت دي چې خسته وي مونږ یوازې دي حاکم نظام نه او یوازې نه وخت نه مونږ دا دي چې تاسو خلک دي بیکار وي نو مخکې د دینه خلک بیکار کې یو بدیل ورک پیدا کی تاسو ته کوي اسلام کوي اسلام نوم د دیږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنه حاکمیت داسې وي چې اول خپل عیات وګوري بیا هغه ژوند د لپاره وګوري هغه مثلا خوراک د خوراک هر شي نه خبر وي دین ته د خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټې ولګوي دی لا خلکو د زخمو نه ور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات وایي چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې ولې دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه بوزګارېږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي تاوانونه رسېږي دوی کورنۍ ته رسېږي بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي دغه کاروبار څه نه یې ژوند څه نه یې ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هغه سی کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مختوی سي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی، هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکي، یو بل لار خو ورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي چې هغه کوم درآمد دوی دنیا سے درلودې او دوی معاش مثلا فکر کوي چې 6000 یا 5000 یا مثلا 15000 افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو 80% حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دغه درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات چې دوی د ژوند تیرولو لپاره هغه ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا، تاسو څه وایه دا ښځه چې شته مجبورېدلی سي؟ بالاخره
دا پیغمبر سلام په یوازې شریف وایي، وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداري او بیچارهګي دا استقرار حالت انسانان رامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکات د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده، هغه د براعت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایی په دې دوی خلکو ته په نظر نیوه، یعنی براعت ورته په نظر نیوه. په دې دا موږ خپل تاسو پیږي چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا د اراده ولري، خاص ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بی وخت خزه تاسو ویلې کوم دغه کونده سده بشارگان د بی بیچارهګي له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډې لرو، یو بخار راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی د کار نه تاسو را باش، یو د دوی یتیمان او بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې. دوی ته تاسو نشي کولای سو دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کونده مجبور دی او مکلفیت لري دغه خپل شمارت یو شي پیدا کی دوی خامخا یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي؟ چا د څوک په دې په مقابل کې او په دې په قبال کې دوی مسؤلیت لري؟ خامخا هغه کسان لري چې دوی دغه ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنه سي اخی سوسي بي دوی مکلفیت ژوند نه غلوي. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکامو سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، اته مجازات ته رسیږي، او دوی علت عوامل تاسو نه ویلې چې علت چې شو اوس دایره غي کوکو، یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي، دغه علت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصا دوی باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي، او تر کلونو کلونو په توګه باندې خانو او په زندانونو کې شپه ورځ به تیر کی. دغه مشکلات موږ ډېر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډېرو حالاتو کې لرو. هیڅوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقونه نقض کړي، هغه د پښو لاندې وکړي یا تیری ورباندې وکړي، یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلې که څو په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې به اجاب له کونه ودي، دا ښه خبره ده، اجاب د باید وکړو. او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي، دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنیزي، که ځي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري، اصول ورته برابر کړي، مقرره ورته تصویب کړي، یا قانون ورته جوړ کړي، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالی او په دغه شکل اجاب تاسو کوئ چې هغه ته لاړ مکتبه، ولې محرومیت و یا د کار نه چې کوم کس راستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي، او دا ډېر درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات به مسته راشي موږ په مخ کې.
بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي. کله چې موږ تاسو خبرې وکړې، کونډې مو یاد کړې، په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته، ورورم نسته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه که دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهره وکا، که نړیواله ټولنه غږ وکا، که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو میرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایئ، څه رقم خپل ژوند مخکې یوسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو څه په هغه کښې دی، په پاکستان کښې پوهېږي، په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې څه حال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لاړ نه شي د دوی اموال او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خواخوا په ایران کښې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کښې په سیندونو کښې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني څه مونږ په دغه په خپل وطن کښې لرو دا ډېر ډب لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېوګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کښې کوم کارګر نه لري چې ورته شپه ورځ تېر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې داسې دغه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، د دوی نومونه د وخت څه کړي هغه ورته وشي، توجه ورته وشي، او د میاشتې کم تر کمه 15,000 یا 16,000 افغانۍ باید دوی کورور ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یو انساني حکومت وظیفه ده، او په دې کښې باید دوی هغه وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کښې باید هغه وکړي. او سرګرنده دا دی چې دوی باید یو څه خپل هم تلاش وکړي په دې چې دغه دوی خیاطي په مواردو کښې یا په څه چې په لاس ګنډل کېږي یو آزاده بزنس یا ډېر وړکی کار ځان ته جوړ کړي. مثلا دغه کوی چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوی چې دغه نورو خلکو په کورو کښې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي، داسې تر هغې هلې ځلې دې وکړي. او بالاخره څه نه کېږي، باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاسنیوی وشي او ورته توجه وشي.
زمانشاه چې په رواني برخه کې زده کړې کړي وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې له خلکو څخه د هغوی ارامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کېږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود دپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډېر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود دپاره دغه شان ډېر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډپریشن ته ځي، ډپرس کېږي، دغسې مشکلات ته زیږوي. کله کله چې یو مور سالم مور نه وي نو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نه شي ورکولی. نو دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زمونږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید حل لاره جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کښې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو دپاره.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اووم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بېلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی درا واخیستی بل شی ته جور واچوئ، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلوراید په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تا ته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي، دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چشته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد یې نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوئ.
خون کی دا تعامل ہا غدری پڑاونا مکتا بیان کرل چی یو کیمیاوی تعامل کی رمیست کی گی او دا تعامل پا نتیجہ کی یو نوی انصر جوڑی گی
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا دا تم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکی ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه الکلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټول چیشي تیزابونه او الکلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو تیزابونو تعریف تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي به تریو وي خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپل کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري تیز آب تیز آب معنی تیز اوبه نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند ګورو تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري یا وڅشي معلومدار خلې سوزي د ننه بدن کې د ننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي دا هم تیزابونه دي کته چې لیدلې وي هر پک تیزاب دي په تشناب کې کموټ تور چوي بیا هغه کموټ شاوخوا په پاکوي نو تیزاب اصلی کار صفائی د برق تیرول دی ډیر وظیفه لري خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې څه ده تریوالی تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري د تیزابونو اکثره مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري نو په دا خاطر اکثره مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي مثلا لیمبو یو تیزاب دي تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري خو هغه کوم جو خرو مشته دومره تاوان نه کوي مګر کچیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا جبه سوزي خرابونکي او یا سوزونکي دي خرابونکي ان پرم شي کتوي سي هغه شي خرابوي سوزونکي کې پرم شي واچو هغه شي سوزوي یعنی سوزول حتما دانه دی چه ور رچوی، شدوی، خرابوی. برق تولیدون که دی پوبلن حالت که کچیر تسلی دلی دی بیتری تیزابو تا خلق اوبو رچی یا دا دکانونو که بیتری تا خلق اوبو رچی نو دا چش دی برق تولیدون که دی. او واقع پا کمالت که پوبلن حالت که. لیتمس کاغذ دا یو دول کاغذ دی سور رنگ تا بدلوی. لیتمس کاغذ جر کاغذ دی. دا کچیری بل رنگ جڑ رنگ بھی او مجھے تیزاب تروا چو سر رنگ تے بدلوی دا مثالو ندی دا مالگی تیزاب ہائیڈرو کلوریک اسید ہائیڈرو برومک اسید نائٹرک اسید سلفورک اسید فاسفورک اسید دا پشتو نمان دی سٹرک تیزاب سٹرس میوے لیمبو کورنی سرکی تیزاب سرکا لیکٹک تیزاب ماستا یا مستیج مجردوائی سکاربک تیزاب دا لیمو دا کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دی چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دی. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تورو اچوئ هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخ یې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تور واچول سي د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري. نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې پنځه ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د 9 ټولګي کیمیا پیلو. نن به په 9 ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاونډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنې مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو کرار کرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي. دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکه هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوی مرکبونو د ویل کېدو شیدو ټکی ډیر لوړ دی. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیس ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعت په څلور ساعت په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیس څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شي وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مو ولوستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسی ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسی ساعت مو پخته سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.